په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمې موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه اسرار عالم مومن دروړو.
مشرم به د مهم خبرونو لنډیز تاګل شوی د شریکو ګټو د شورا غونډ نن په اسلام آباد کې پیل شي. همداراز ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې هم نن په واشنگټن کې پیل شي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی. او زه خبرونو تفصیل ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د 4 صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر مظفر سید 13 مشلو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په NFC ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزاني صوبای وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. دا براسې حال کې دا چې 4 وړاندې مرکزي حکومت له خبر پښتونخوا سره د بجلی د بقایاجاتو ورکولو د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلی پیسې ډېرې زیاتې جوړیږي خو دوی گو په قسطونو کې د بجلی د بقایا جاتو اخیستو ته زکه غړه کې خوده چې لدوی سره بل لار نه و.
دا هغه څه طالب نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي چې پوره حق یو فرښت تور کړش خدای یې اصول هره یو جوړ را یو معاملې ده چې دا لو په کومه کې چې پاس کړی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیه د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وی زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې به د ترګري مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. یاد وي چې دا د پاکستان امریکې ترمنځ د ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی. په پنډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پنسي ورکړل شو. په کال 2011 د پنډۍ د ترګري د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته 2 د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یاد بي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک په خوانی سرتیر ممتاز قادری د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکي وو او هم د 2011 کال د جنوري په 4 په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوال د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو د راوستو لپاره تیاری نیولې. فیاض علي شاه زیاتوي د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20 کورنۍ خوست ته هم کډه شوې دي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په دورشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د نورستان والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په 13 په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران اړوندې ټولې 150 ګټلې دي. د شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و. نتایج یې همدار از خوده چې د خبرګان په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګان شورا کې چې راتلونکي ستر مذهبي مشر غوره کوي 14 د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی او روحاني په دریم مقام کې دی. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هېواد په جنوب ختیځ ښار کې پر دوو رسټورنټونو په حمله کې وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه ځانمرګي د بیبر په نوم په یوه رسټورنټ کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رسټورنټ ځانمرګي حمله د یو موټر په وسیله وشوه. د دواړو حملو ذمواري له القاعده شبکې سره تړلې د شباب په نوم ډلې منلې. د عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسانو وژل او نږدې 100 یې نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیا میاشت سیمه مدینه تو صدر کې وچاودېدو. تر دې پیښې څو منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د څلور واړو صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالي مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي. شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جن صاحب باڑہ کې د سکولونو د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی. د سیمې د یو سکول استاد وای د دوی لپاره د ټریننګونو د غلړۍ باید نور پسې وغځول شي.
ټیچرس جسمانی سزاګان ورکې په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او ټیچر ټرین کی.
د یو شمیر نور رپورټونه او همداراز د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولړی موضوع ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د څلور واړو صوبو اعلی وزیران او همداراز د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران ګډون پکې وکي. د دغه غونډې او دا چې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې به پکې وشي له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله په تیرا سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغې تر مخه چې تیر کال په مارچ میاشت کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي. خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټسټیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کوم بیورو دغه د هغې د تر مخه چې فوج د مصروفیاتو له وجې امکان دا دی چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وځنډول شي یا د څلورمې او یا په پنځمه میاشت کې وکړلی شي. نو په دغه حوالې سره به هم په دې غونډه کې به غور کولی شي چې آیا څه داسې بله لار راوباسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه ځنډولی شي. دین علاوه د پټرولیم او قدرتي وسيلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي چې کوم دی هغه به غونډه ته د قدرتي غاز چې کوم دی هغه د برامد کولو په اړه بریفینګ ورکړي، کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو نه دي او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کم حدا د نور ملکونو نه کدا ګیس راوغوښتلی شي نو تر کم حدا دغه پوره کېدلی شي، په دې حق له خبرې اترې کیږي. د دین علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوی و د 2014 14 او 14 15 د هغه پر راپورونو به هم غور کولی شي چې په هغه کې مختلف فیصله شوی او په هغه باندې تر دې د ما څومره عمل درآمد شوی دی، نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دی هغه به خبرې اترې کیږي.
له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله او چې په دغه خار کې کېدونکې د ګډو ګټو شورا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لګو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یو زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. د اسرار العالم مومند رپورټ پرې ورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 اربع روپۍ جوړې دي. دته په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
عدالت کوي پورا حق یو فریق ته ورکړی شي، خدا یو سلحه ده، یوه جوړه ده، یوه معامله ده چې دواړو حکومتونو کې اتفاق کړی دی. نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې بدمۍ له لاسه او د دې زلزلې له لاسه مالي فشار کې ډېر زیات دی. دا وجه ده چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي
خود خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټي ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لزګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اربا مونږ په سو کال کې کمپلیټ کړو، زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه، داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو، دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو، مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو،
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومبه د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.9 اربع روپۍ پر ځای ورته مرکز 1.10 اربع روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 3.1 اربع روپۍ، نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه او دته اربیټریری کونسل وایي، په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 1.10 اربع روپۍ. خو دا وضعیت هغه ته چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د وابډا سره کېناستو، نو پر کار خو دا وه چې 3.1 اربع روپۍ اوس 1.5 اربع ته رسېدلې، هغه را کمې شوې صرف 1 اربع روپۍ.
کڅ هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوی او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خوره د خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه ټولې پیسې نشي اخیستی نو لګي او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومن رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې له رابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسرائیل مومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړی.
مشترکہ مفادات و کونسل سے بھی مزید دو برخی دی. یہ برخ دا کہ جب کم موضوعات یا کم کم قانون دا ڈیولپمنٹ او دا خرچو دا با دا غصر مرکز سرا او کم کم با صوبو سرا ہی دوائے ما برخ دا دا کہ کم صوبو سرا دی نو آگے کے جب مرکز کم امداد دے نو آگے با سنگ دی با با سم رہی دا مرکز دا اختیارات کی دی صوبو کے دا ڈیولپمنٹ دا هغه تعین به سمه دی چې کوم هدف پوری بوي په څومره پیسې بوي او د صوبو چې کوم په ذریعہ باندې کوم ډیولپمنٹ کیږي نو دا هغه با لټاست تعین کیږي چې څومره هدف پوری بوي او مرکز څومره پیسې ورته.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي اوس پوری
ورګي دا د صوبو د طرفا دوه قسم تور لګول کیږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لہذا دي دا غونډه نه کوي. دویم صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي دا هغه د دغه لپاره چې به څومره ټایم کې به دا ورکړ کیږي حقوق چې دا کم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو دا هغه طرف ته چمتو نه مرکز. نو لہذا هغه دا مفادات مشترکه مفادات کونسل اجلاس کوي
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی نو ستاسو څه خیال دی چې د دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق کم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغې سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې د هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم. خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم مثلا زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نور څه نه کیږي دلته کې وکړي دا به کار به دلته انویسټمنټ کوي چې دلته امپلایمنټ ورکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه کې ورکړي شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات حقوق غواړي دا کوم نوې خبرې دي. نو هغه کې ما نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې څرګندې.
د پاکستان د مشترکه مفاداتو کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره د اسرائیل علم مومند مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو په تاسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په نهایت حال کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا وخت په وخت د داوی مخ ته راځي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پښتنه دادا چې حکومت خوست د کډه شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پښتنې جواب د مجید بابر په دې رپورت کې و.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاذب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنا کورونا بکریانی ولی وی کو بکیم کې کنا ډېر اوسېږي کنا زنه دغه اوسېږي مو خپل بکریا کورنی ولی دي تقریبا سلور درا کریا وی کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل خپل بیماریم کنا پلان می دا مزدیر کوي د لاس په مزدیر کوي موټر کښې وی خالي کوي د ګاډي 500 سپیر سوا یا سمرا شپه کنا په ورځ کې پار وی سمرا یو ګټه لري کنا پولیس چې مزدیر صاحب ده.
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پر پردي وطن کې کډوال دي. خود ده په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
چې غوږی د سم ډېر وخت ته کوم ځم په وړولا دلته اوس خول یا خو یې فوټو تای دي او تر بس خو خامہ خامہ پکی کوم بس اور ته میال دې کول یا خول ته لیا نو چفکای ولو مو شام خو اوس مدا کې ما پاتې ده چې دای په ځیګه نه هول کې کله رات حالات خشي ورته بغلای شي لوټ شو خو لا ډېر ګاډ وړ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمه متستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډه شو کورونو په اړه کومه تګلاره لري؟ د دې پښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې وي چې هغې اپروچ کړي دي هغې چندې راځي اوس 400 families دي نو هغه خو موږ واپس راولو. د دې د رجسټریشن مې شو په دې باندې یو ان سی آر او ایم ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن هم وکړل. هغه لا پوره ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي موږ سره او هلته هم رجسټر دي هغه هغې هم رجسټریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه. نادی ته مابلو د زوی چیرې تاسو راشه چې مختلف فیګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملی دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه په توګه نو دا وی د ریټرن د پاره بټ ډیفینیټلی د ټاپټ د پاکستان ذمہداری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم سو رزوکی پیل شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د دی نیشن روزپانی ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونډې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړ کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټه ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتیږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکور کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونډې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سی آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تیره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د ښو زده کړو ورکولو په هدف د هغوی د استادانو د تربیې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوښتي وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتر توګه پر مخ یوسي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د باډې نه د بیکور کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو ډای پیل کړی دا او یو شمیر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وای چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډیر زده کړو کړه.
ټیکنیکس او میتھډولوژیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه امپورټنس لري او لکه عادل ته کې زین چې 90 پلس داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مومه شیرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا موشمون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې دا سي مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسن ګرول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډیر جوړ ضروری دي هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړی او وای
مونږ د ماشومان مبارک داس سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئیټ شي داغه تاسو داس مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داس یو تعلق جوړول پکار دي چاغوي تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد مونږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو هغه مونږ داس یو غنی چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشه دوه نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د زنی سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي د خیبر انتظامی چارواکي وای چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پیخور کے دا سحر لسنی میں بجی کی دن کی دی اسرا عالم ممن نا دا خبروں نو لنڈی زور
ٹاکل شوی دا شریکو گٹھو دا شورا یا مشترکہ مفادات و کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وړو صوبو الله او وفاقي وزیران برخه اخلي د غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي د خبر پخوانخوا د خزانې وزیر تیرود مشال ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حکومت ترڅنګ په انف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي ٹاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنز ستراتیجیکی خبری نن په واشنگتن کې پیل شي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې بعد ترګری مخنیوي اټومي مواد نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټکنالوژي په څنګه کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې بیګا د شپې په دار تړول شوی یاد وی چې پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکو وو او هم د 2018 کال د جنوري په څلورم په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې ردایش دلې په وړاندې د امنیتی ځواکونو د تیاری خبر ورکوي د نورستان والی پرون له مشالو سره خبر کوي د نورستان ولسونه له ردایش دلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحانی پلویانو په پارلمان کې د سر خار تهران اړوند ټولې ډېر څوکۍ ګټلې دي د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لاره پیدا کړي او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډګ مارکیټ کې پرون غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 یې ژوبل کړل
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نورو
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تبا کړی شوی دي خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو پسنه سره جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ گزارونه کوي د دې ترڅنګ مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې ان په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغه پیښې ذمہواري هم منلې خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یو حمله ناکامه کړې ده ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروسته د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او زیرکتیا نه کار غستل پکار دی اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي خو حقیقت کې دا د کمزورې نه خدا دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دی چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي او د انګریزي ژبه ورسپانه اکسپریس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وایي په ایران کې د شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لاره واروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ډیپلومیټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غی گاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او اغي د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د اغو شاوخه 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر وو چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکیچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم 40,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او څلور سوه زره ډالره به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې خوا دې په خپلې تاسې برابرې کړي، دا مقبره به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي، او ځکه په دې اړه د یوه سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
که چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي، یو علمي څېړنه به وشي، آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو کتاب په شکل باندې جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې هر ټول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله څرګندل شوې. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسي افغان کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. بوروال کاکړ د لیکنې لنډی زوروي.
ګارډین روزپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللی یو افغان کورنۍ د غړو لخوا وایي چې دوی بیا هیڅ کله د خپل تللو خپلوانو ژغوانه وریده. روزپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د روزپانې په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یولس غړي هم ملګري وو. فیروز مظفری 48 ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی وو، او هر ورځ به یې هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاتې. روزپانه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن سو چې تر دوه ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال حوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د 40 منټو وای، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی، او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه شوې وه. روزپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښېښوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین روزپانه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. روزپانه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمنی په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د صلاح او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین روزپانې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب شوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته شوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سموریدونکو ستونزې او سرکار اونیز خبرونه تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر دا پروګرام جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه به کورشي وی کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر در دي دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. هم دا ډول د کورمه او رغزو خیبر او جنوبي وزیرستان نه به کورشي وی ولوس هم دغه غوښتنه تکراروي. دا چې حکومت آیا د دغه کډوالو د ستنولو کوم پلان لري او کنه، هم دا زمونږ د نننۍ خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
فوج نه د سول انتظام نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
چې میز ته واپسی شي، میز دا د سٹارټ نه وشي او بسار شي در خیل کومي او زب افسوس سره یای چې در خیل کوم بار بار پوتې کېږي په میر باندې ټوکو کو
چې کوم د ګورنمنت امان د چیرې د ایتال اخر پر بدن واپس لیدو، نو ان شاء الله چې دا د ایتال اخر پر ورته خلک واپس کول لا قوت لار شي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو قبیلو مشرانو سره په بنو کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر خبري کړي او دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدر خیل باډو خیل او آی پی قبیلو دولت نه غوښتنه کړي چې دغه قبیله د شمالي وزیرستان په سر کې پراته دي او شمالي وزیرستان آغاز د حیدر خیل قبیله نه کیږي چې د شمالي وزیرستان ګیټ وی کجوري پوسټ سره پرته سیمه ده. خو د دوی په وینا د 2015 کال مارچ 1.3 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدر خیل قبیله لا هم نستنه ولې شي. دوی وايي وړاندې هم غوښتنه کړې و چې واپسی د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوسټ څخه شروع شي چې په دته خیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړې. د حیدر خیل سیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدر خیل د پراتلون کې شیډول کې واچول شي، کني احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدر خیل آی پی بڑو خیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه وو چې د زر مړه کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چې د دې علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول انتظام نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته میز سره د دې خبره و نه منله، دا کې دای شي چې میز د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي او دا کې دای شي چې میز ته دا مشونه وي چې میز نه خپل خورې ته راونې جوړ دریم.
ملک سامد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پس کسور یې سر کړي.
میشته نن جام شوی دای درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میش گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سیم راجر گیټ شوی دی چې میشته واپسی شي، میش دا د سٹارټ نه وشي او بسار شي درخیل کومي او زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوتې کېږي په میر باندې ټوکو کو. هغه د میر دی ورونه دی، میش په خفا نه یی، خو هاکه خبره دا چې میش ته مخشه یی کم از کم ایس خو مې دا به دی کنه دا د میش خواندې لینا دا چې په تمبیونه شه پراته دی نرا د میش ذات ته مزیده خطر دو ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمه د کلیرنس او هلتا د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي. نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,00,000 درې زره خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 1,00,000 ته رسي. او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي.
د شمالي وزیرستان سره سره د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو دا ستونزه چې خپلو سیمو ته به کله ستنېږي مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه مخې ته کېښود او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فیاض علي شاه صاحب، د شمالي وزیرستان په خاصه توګه د کډوالو په اړه باندې حکومت دا اعلان کړی دی چې 2018 کال تر پای پورې به دا لک ټول زی، نو تاسو کوم پلان د دې لپاره لرئ؟
کوم ایریا سټریټن کیږي نو التا الریډی د دې سروې شوې دی او دا د ریهابلیټیشن او ریکنستراکشن یو پراپر پلان جوړ شوې دی. سیکنډلی تاسو په دې چې څنګه ناتو د سنت خلک راځي دا ویلی سټینډرډ پیکج ګورنمنت اناونس کړی چې هر یو سړی ته چې څوک واپس زی هغه ته د ترانسپورت په مت کې او بیا د 25,000 روپۍ او ون ټایم ګرانټ دی
جی
او د شپږو میاشتو خوراک دا سی ټول فیملیز چې هغه کله جی نو هغه ته یو فارم مو ته دی دا ولنټری ریټرن فارم دی
جی
هغه چې کوم سړی فل اپ کوي بس هغه ته ایمیډیټلی دا 25,000 روپے پلس دا د 6 منټس دا فوډ چې دی هغه انټایټل کیږي او هغه راځي. اوس خدای چې د وخت کې دا خیال موږ سره ټوټل 71,000 فیملیز دي چې کوم هغه موږ یو منتلی انسټالمنټ 12,000 روپے د ناتو وزیرستان ایجنسی چې کوم ټی ڈی پی دی ریګه پاره دی
جی
دا ملای جی دی تا
صحیح.
اوس خو کافی تعداد کې خلک دي چې هغه واپس تل غواړي هغه ایریا سکم دی نوټیفای شوې دي کلیر دي او التا ګورنمنت چې دی د ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن ولا کارونه کوي ان شاء الله چې کوم د ګورنمنت اعلان دی چې راځي دا کال اخره پورې به موږ واپس لیدو نو ان شاء الله چې دا به د کال اخره پورې راټول خلک واپس خپل علاقو ته لاړ شي.
فیاض علي شاه صاحب چې کوم خوست تللی دي زما په خیال څه شل زرونه دياتي کورنۍ دي د شمالي وزیرستان د ماوس خبرو شوي نو چې کوم خلک افغانستان ته تللی دي د هغوی د واپس تاسو کوم څه پلان لري یا په دې باندې چارواکو څه خبره کړې ده؟
په دې باندې لګیا دي ډیسکشن شروع دي څه خلک دا چې دي چې هغه پوښتنه کوي دغه چې موږ راځو 200 فاميليز دي
جی
نو هغه لپاره ان شاء الله موږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړی نو هغه موږ واپس راولو چې کوم ویلینګ دی په خپل سره دا چې دی چې د دې د ریجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو نه سیار او ام بي ام خو موږ کې ډیسکشن مو کړل چې را وی یو فګر خو موږ فګر خو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دی چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ولته هم ریجستر دي پورې غاړه هغه ریجستریشن کړی دی یو نه سیار په تو باندې
جی
نو دې ته مابلو رجوی چیرې تاسو راشه چې مختلف فګرز یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه پته ولري دا راغی چې کله مو ټیکل پته ولري نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی دا په پاکستان کې مداري دا راغی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو کوم پیکیجز ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو
بل د دوی په حواله سره لکه د دوی د راتک په حواله سره آیا تاسو په دغه پلو باندې اوم دغه رجستریشن پوینټ جوړوي کنه چې کوم زوړ رجستریشن ویده د هغه مطابق به د دوی کاروي کوي
نه نه دي لپاره کوم ځای تاسو چې کومین د 200 فیملیز چې کوم سو واپس راتل ورغلي شاله دي زر واغی راشي کنه
جی
ناغه لپاره موږ ستو غلام خان باندې ولته یو چیک پوینټ جوړو چې راغی راځي ته خپل ځان رجسٹر کوي لته چا اندازه کړه یو نور خلکو فیصله وشي نو بدری پوینټس دي چې پاره باندې ان شاء الله دا بیا به تم نه هغه دې چې دې پروپر رجسٹریشن کیږي چې کوم کوم د ګورنمنت فیسیلیټیز دی هغه انټیټمنټ په اکورډینګ دی پاره رجسٹریشن باندې
بل فیاض علی شاه صاحب چې څومره خلک شمالي وزیرستان ته زی د غلاکی ډی نوټیفای شي او د غلط کې تاسو د اعلان مطابق د غلط کې د ریهابلیټیشن کارم روان دي انفراستراکچر سکول او د صحت مرکزونه نو پاره باندې تر کومه حد پورې کار روان دي
اصل کې هغه څنګه وڅ صحیح خبردار یو خو زبا ډایرکټ دغه نه دی ډومین نه دی
جی
آی ډونټ نو ایگزیکټلی چیر اوس ماته پته چې په کوم باندې کوم هدف پورې دی هغه خو ځلګیا په هغه باندې خپل دغه خپل مغربي څنګه خپل او ډیټیلز خپل نو هغه خو زمونږ بل یو سیکشن دی، هغه ته آر ایل یو ته وی ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن یونټ دی فاټا سټریټ کې.
جی
او دا کار هغه لوک افټر کوي.
فیاض علی شاه صاحب، بل د سروې یو پروژه وا تاسو سره چې یره دغه ته د خلکو کورونه کمران شوی دی یا بازارونه کمران شوی دی، نو داغه پاړه باندې تاسو یو سروې شروع کړی و، د کور پر سر او د دکان پر سر د پیسو اعلان هم کړو، نو هغه سروې تر کومه حد پورې ورسېد؟
سروې یره دابم چې کول بغواړي چې دا سونه چې د کورونه او د هغه پورې خروج ما خپل خیال دی چې شوی دا هغه کې دای چې چا فولي ډیمیج کورونه نه چې 4 لک روپے دی او چې چا پارشل ډیمیج کورونه نه هغه له ګورنمنت ټکلا 4000 روپے ورکړي.
فیاض علی شاه صاحب، ډیر داسې د شمالي وزیرستان د خلک دا یو ګیله کوي چې د دوی تکم د ای ټی ایم کارډونو د لارې هغه پیسې ورته چې په دې براوستې کیږي، د ډیرو خلکو هغه ای ټی ایم کارډونه یا کینسل شوی دي یا د هغه پینونه بدل شوی دي، نو دغه ستونزې تاسو پام شته؟
ګوره دې کې یو ډیر ساده خبره ده.
جی
کوم ایریا چې ډی نوټیفای شي مو خلکو ته وایي چې رب تاسو اوس واپس پځي.
جی
او هغه نه مونږه هغه 35000 روپے ورکو، 10000 روپے ترانسپورټ د پاره، 25000 روپے د نور د دغه د خرچو لپاره، نو دا هغه چې کوم د 12000 روپے د منتلي د انسټالمنټ والا رقم سندي نه هغه دی اکټیویټ شي.
جی
بیا ډیر خلک هغه ریفرنس کوي چې یاره مونږه لاړو نو مونږه تاغه 12000 روپے اوس نه ملایږي. نو هغه هغه ټول ایریا چې کوم کلیم دی یو دل په کې ریټرن شي، ګوره دا دا خو د دې خو حد نشته چې کوم حد پورې بچلی، خو چې کوم ایریا سکلیر کیږي او خلک جی او خپل ایریا سي سټل کیږي، نو ورو بیا ته داسې اکټیویټیز چې خلک د جون سره تړلي نور ضرورت چې پوره کړی شي. نو هغه د وځي چې موږ د 12000 روپو والا د منتلي انسټالمنټ والا سیسټم موږ ډیسکنټینیو کوو، نو بس خلک زیات ډېر هغه شکایت کوي کنه چیرې زه واپس لاړم نو ماته سره 12000 روپۍ نه ملایي.
بلکې
ته بیا موږ د شپږ میاشتې اره میاشت په اخره کې خوراک ورکو، لکه 6 منټس پورې د چې کوم دوه راشن دی هغه چلیږي، لکه چې لاړ شي نو تاسو د قانون هم نه نو بازارونه هم داسې نه موږ د خوراک هغه سیستم د شپږ میاشتې پورې ا کنټینیو ساتو.
صحیح.
نو نارملی دا ما چوکتل چې سونه د غرازیوم د دې سره چې را ماته پیسې نه ملایږي، ما چې چک کوم په خپل ډیټابیس کې هغه سره مونږ سره ریټرن شي وي، هغه خپل وی آر اف ساين کړي، 35000 روپے مغستی او خوراکي مغستی او هغه یې اوس ماته 12000 روپے چې نه ملایږي کنه.
چې د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان نه علاوه د کورمم سکړوال بهر دی د ورګزوم دی داسې د مومندو د باجوړم دی، د هغه کوم پروګرام جوړ دی هغه خپل سیمو تر روان شوی دی یا د خیبر ایجنس ہے؟
خیبر کې وبتاو سپته تقریبا 94% خلک خپل ایریا سره واپس
تللی. بالکل.
صرف 6% خلک پاتې دي.
پاتې.
6% کې حالت او ګټا څو په خپل ایریا کې سره ایریا کې هم 2-3% خلک ډیفینټلی اوس هم بهاري دي خپل ایریا نه. حالات چې ټیکې نه کنه.
صحیح وایي.
اغا یو سو جین نه بلکې 2500 فیملیز دی اغا ایریا الریډی دغه ډی نوټیفاید دا د کلیر ایریا دا.
جی
دې 55000 سمثنګ فیملیز دي.
جی
په پاره کې دا 2500 فیملیز کو اوس مې ایریا خپل ایریا ته واپس دي نو کلیر ایریا دا، باقي څه سر د 2500 فیملیز دا کې کی پرابلم اغا هارډلی 1-2% ته نه.
جی
نو خیبر کې خو هیڅ بالکل نشته پاورګې او په کورمته ان شاء الله د ګورنمنت دغه دا دی پلان دی چې ډیر در هارډلی 8 ویکس ټایم کې به ان شاء الله ټول خلک د دې خپل ایریا ته واپس
ځکه
میجورټي ایریا سی دی هغه کلیر دی او دا هیڅ پرابلم نشته، هغه ګورنمنت دی نوټیفای کړی دی چې دا اوس تا ستوګ نه قابل دی نه دی، نو په دې باندې به غم نه ان شاء الله ډیر ډیر اوس موږ لګیای خپل تیارم کوو او په یو سورج پس په ځبل په دې باندې ډیر کرنټ یم چې تاسو ته مې چې دا موږ پلان سره ځکه ګورنمنت دا کنسلټیشن چې پوره کې ډیر ځنی مته نو دا به پراپرلی نه اوس کېږي کنه چې اوس موږ دا کور میا دا او راځو اړ سره سکو
دې سره تړلې یو خبره ده چې 13 ورځې زما د جمال الدین د سفران د قائمه کمیټه مشورې سره خبرو شو، هغه ماته یو خبر وکا چې حکومت هغه دې پښتنو کې چې د دې ریهابلیټیشن د پاره 100000 روپیا په کار دی، هغه حکومت سره شته د حکومت بیان دا د فایننس سیکریټری او د سفران د سیکریټری چې موږ سره د پیسې نشته، تاسو دا معلومات ست چې تاسو سره د ریهابلیټیشن د کډوالو د واپسې لپاره پوره پیسې نشته حکومت سره؟
د موږ د ډی ایم ایس د ډی ایم ایچ د خپل اکټیویټیز او د ټی ڈی پی د ریټرن لپاره څومره پیسې په کار دي هغه دی وخت موږ ته څه پرابلم نشته، هغه پیسې اویلیبل دي چې کله ان شاء الله کم کم ایریا سره ریټرن کیږي، نو خو دا ټول پیکیجز چې کوم ګورنمنت کمیټ کړی دی هر یو سړي ته ملایږي او هغه لپاره پیسې اویلیبل.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سهم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.